اتیا سلنې دغو کسانو پر ولسمشر ټرمپ بې باوري ښودلې ده. بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د بې باورۍ سطح ټیټه ښودل شوې. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډېری سرویسو هیوادونو کې خلکو د پوښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظ د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز بازه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته استلا د ما میشه خو خي فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستری او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځنه برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګه دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شی وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولاو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصرحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لره زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته لري، البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویل دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسساتو دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثر طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پوهنتون ته لاشي خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعض ځایونو کې موانع مکتب ده.
د خو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وچ دا د مورته قانون جوړ کړي. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شي شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو خزب ورشی قضا تخپل مشکل به حل کی. هم دسی دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزب موجود وي نو یو خزب په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کی. مګر که دسی نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه ځای غمري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي، او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. اشروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پنړی کې لومړی کمپیوټر څډول او چاره منځته کړ.
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړ. به ورسته په شپږ سو دوه سل وختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو